اودونکو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه مني وخت ورځي یو لس بجی شوی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده په دې کې کې بواری په کراچۍ کې تشدد د پاکستان آرمی په کنوای برید د بلوچستان وزیر اعلی ټاکل شوی او په روسي نیمای کې دوه ولزي خبرونه په خانه په یوشتمه کې او ادبي خبرونه د باختر سپوري هم لرو کولومړی ګولیاست ورزو چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کی لوبړی د خبرونو سرټ کی په کراچي ښار کې نن سهار د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس والا ژوبل شوي بلخوا د پرون راهیسې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي د بلوچستان صوبایي اسمبلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن د نوي وزیر اعلی په توګه منتخب کړي او د امریکا او چین ولسمشران په پراخه کچه همکاري باندې سلا شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچي ښار پولیس وایي نن سهار د دغه ښار په پټیل پاړه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې کړې دي. د کراچۍ د پولیسو وایان عمران شوکت نن مشال لډو ته وویل چې د پیښې په وخت د پولیسو ګاډي په سیمه کې په ګزمه بوخت و چې وسلوالو برید ښکار شو. د هغه په خبره په دې حمله کې درې پولیس والا سخت ژوبل شوي دي. د خالی په ورځ هم د پټیل پاړې په سیمه کې د عوامي نشتل ګوند دوه عهدیداران او یو پولیس والا په شمول اته کسان وژل شوی وو. په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد د پیښو سلسله روانه ده. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان صوبایي اسمبلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن د نوي وزیر اعلی په توګه منتخب کړي. د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالمالک بلوچ نه علاوه هیڅ کاغذونه نه جمع کړي. د صوبایي اسمبلی نننۍ غونډه کې ټولو 55 غړو د مالک بلوچ په حق کې ووټ ورکړو. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د نېشنل پارټي مشر دی. تیر اونۍ وزیر اعظم نواز شریف له نورو اتحادي ګوندونو سره د مشاورت وروسته مالک بلوچ د وزیر اعلی چوکۍ لپاره نامزد کړی وو. په شمالي وزیرستان کې نن په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال لډو ته وویل چې دا پیښه میرانشاه رزمک سړک باندې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د امنیتي سرتیرو یو کانوای تیرېده. د چارواکو په وینا په پیښه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه په داسې حال کې شوي چې نن په ټوله شمالي وزیرستان ایجنسۍ کې د سهار راسي کرفیو اعلان شوی و. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. روسو لاغی چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یو بی پایلټ الوتکې په برید کې و مشکوک وسلوال وژل شول. د پاکستان نوی حکومت د امریکا یو عالی رتبه استازي ور اوغخت او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وین اعزاز احمد چودري وای دغه اعتراض پرون د امریکا ناظم الامور ریچارډ هاګلند ته وسپارل شو. حقیقت ته په پام سره د ډرون برید دغه برید لرستو لاغی شوه چې د چینی به حکومت تشکیل شو. د دې ځانګړي اعتراض اهمیت له دې حقیقت څخه څرګندېږي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل لارښوونی او دستورونه ورکړي او اعتراض په لوړه کچه امریکایي لوري ته وسپارل شو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو د جمعې په ورځ برید په داسې حال کې شوی چې د تیرې چهارشنبې په ورځ نواز شریف د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه سوګن پورته کړو. نواز شریف ډرون بریدونه د پاکستان له ملي حکمیت څخه سرغړونه ګرځولې وه. په افغانستان کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې څلور بهر ملکي فوجیان وژل شوي. د نړیوالو سلساتو ځواکونو یا اساف ویان جنرال ګارټنر کارټس وای د افغانستان په سویل ختیځ پکتیکا ولایت کې د خالی په ورځ یو کس چې د افغان فوج کالی پر غاړه وو درې بهر ملکي فوجیان یې وژلي دي. د ده په وینا یو اټالوي فوجي په یو بله پیښه کې په فراه ولایت کې وژل شوی. د اساف ځواکونو لخوا د خالی په ورځ خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په پکتیکا ولایت کې وژل شوي درې سرتیري امریکایان دي. د اټلي د دفاع وزارت وای د دوی یو فوزی د دښمن په برید کې وژل شوی. وسلوالو طالبانو پر ایټالوي فوزیانو د برید ذمہواری منلې ده. دا برید په داسې حال کې شوی چې د تیر زیارت په ورځ په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید کې د جارجیا وو فوزیان وژل شوی وو. د جرمني د بارنو چارو وزیر وای هیواد د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ګویوډو وستر ویلي پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د ولسمشر وین ایمل فیزي مشال لډو ته وویل د جرمني د بارنو چارو وزیر ژمن دی د سولې د پروسې په برخه کې خپل همکارو ته ادامه ورکړي. د ښاغلي فیزي په خبره د جرمني د بارنو چارو وزیر په دې کتنه کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د جرمني د فوزي حضور پر دوام هم ټینګار وکړو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر جی یانګ پینګ په کالیفورنیا کې پرون د دوه ورځنی غیر رسمي سرمشریز وروسته په پراخه کچه همکاري باندې سلا شوې دي. دوه غړي په تجارتي، اقتصادي، سرمایه‌کاري او توانایي څنګه کې پر همکاري سلا شوې. د چین ریاستی کونسلر یانګ ژی چی یوې خبری غونډې ته ویلي چې ښاغلی ژی او اوباما د چین او امریکا ترمنځ د فوزی اړیکو پر اهمیت او خوالی هم سلا شوي دي. ښاغلی اوباما په ملاقات کې ژی سره د هغو تورونو په اړه هم خبرې کړي چې د سایبر بریدونو مقصد د امریکا پټ صنعتي معلومات غلا کول دي. یانګ وایي د سایبر بریدونو په اړه له امریکا سره اختلاف نه بلکې همکاري کول غواړي. د مارچ په میاشت کې د ولسمشر په توګه د ښاغلی ژی له ټاکل کېدو وروسته د امریکایي ولسمشر سره د نوموړي دغه لومړۍ لیدنه وه. د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناڅاپي انتخاباتو ترسره کېدل رد کړل. مظاهرچیانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د دغه غوښتنې ته اهمیت نه دی ورکړی. د دې ګوند مرستیال مشر حسین جیلک پرون ویل سیمه ایز او د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکي کال له پلان سره سم ترسره شي او عمومي انتخابات به په 2015 کال کې وشي. که څه هم وزیر اعظم اردوغان د روانو ناقراریو زر ختمول غواړي، خو اعتراض کوونکي پرون هم د استنبول په تقسیم میدان کې راغون شوي وو. اعتراضونه د سوله ایز مظاهرو په بڼه په تقسیم میدان کې د پرمختیايي پروژې پر خلاف پیل شول. او روسي خبر دی، امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي. د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بارونو چارو مرستیال وینډي شرمن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږې ورځې پاتې دي. د ایران شورا نگهبان د دغو انتخاباتو لپاره اته کاندیدان تایید کړي دي. امریکا وایي په ایران کې د راتلونکي جمعې په انتخاباتو کې د هیچا پلوي نه کوي. تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
اوردونکو خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په دې غړي کې به واوري د کراچۍ پولیسو وایي د پرون ورځې راهیسې د دغه خار په بېلابېلو برخو کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي چې پکې د عوامي نېشنل ګوند غړي هم شامل دي.
سوال راغلی شپږ ناټک کسان دي پتی باندې اندادون ډزې کړي اور جن چکشی او محمد سرفراز دا زخمی شوی چې موږ هسپتال سوال پانک رسیدلی دی.
نن سهار د پاکستان د پوځ یو کاروان چې د شمالي وزیرستان نه رزمک ته پلاره وو د یو بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي. د نېشنل پارټۍ عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی ټاکل شوی. د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې له فاټا څخه یو وزیر هم نه دی اخیستی شوی.
د فاټا په والي سره د پنجاب رویات همیشه لپاره مزاحک پاتې شوی ده.
د نن ورځې په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د دینی مدرسو په رول خبرې شوي.
لیکل به دوه دوه څلور ټوپک دغه ځای کې یو خلاوه او خلک رالو هغې دغه ځای کې د په زور باندې دغه خلا د پوره کولو کوشش وکړو.
او ادبي خبرونه د باختر ستوري دا ګړۍ پای ته رسوي.
دنیا کی کمینا
لمشال ریڈیو سر اسے اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د کراچۍ پولیس وایي د پرون ورځې رئیس د دغه خار په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د وامي نشل ګوند چارواکي وایي په وژل شو کسانو کې دوه تنه د دوی د ګوند سیمه ایز مشران هم شامل دي. تفصیل د مشالې ډیو خبریال ظفر کریمی درکوي.
د کراچۍ پولیس وایي نن سهار د دغه خار په پټیل پاړه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو گاډي ډزې کړې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي چې د پیښې په وخت د پولیسو گاډي په سیمه کې په غزمه بوخت وو چې د وسلوال برید ښکار شو.
نوی پولیس موبایل په امبوش هوا ہے تین افغان شهید زخمی ہیں.
دی وای دغه حمله د پولیسو په گاډی شوې ده چې له عمله یې درې پولیس والا سخت جوبل شوې دي. د جوبل شوو پولیس سرتیرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پی ای بی تانې پولیس افسر راشد مشال رډیو ته ویلي چې زخمی شوی پولیس والا د دوی د تانې وو. د هغه په وینا زخمی شوو پولیس والاو کې دوه سرتیری مړ شوي او د دریم حالت مرګونه دی. پرون د خالی پورز د پټیل پاړې په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند دوه عہدیداران او یو پولیس سرتیری وژل شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند د سینسوبې ویان عبدالمالک نن د اتوار پورز مشال رډیو ته ویلي چې وژل شوي دواړه کسان د دوی د ګوند مخکخ او سرګرم غړي کړی وو او د تیری اوګدې مودیره هسه د دوی د ګوند د پټیل پاړې د سیمه عہدیداران وو.
لږ ویلا چوک ورته وای دلته په چوک باندې زنګ زنګ والا کان دی ناشتی مطلب چې خپل ډیلی روټین باندې کنه دلته ناشته پاس تا سوال راغلی شپږ ناټه کسان دی پتی باندې انده دوند دی په دې کې چې دې کنه دوه زنګ له واټس اپ ورو نګی داوان اور جن چکشی او محمد سرفراز اور اکثر یہ دین و مصطفی کے علاقے سے ہوئے پولیس والا اور یار دا زخم شو چې مو اسپیټال سره سوال پاه کړې دلیل دی دا دا چې بینتا ایکټیو کانو
د عبدالمالک په خبره د دوړو وجل شو کسانو د جنازې مراسم نن د ماسپخین نورستو په لسبیله چوک کې ادا کیږي. نو موړی زیاته کړه د نگران حکومت او د هغې څخه راورستو تر دې دمه د دوی د ګوند یو څلويخ پلویان او خواخوږي په ورته حمله کې وجل شوې دي. یاد دی وی د دین مخکې پر امنیتی ځواکونو او د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د یو شمیر عہدیدارانو او پلویانو د وجنې پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. خو پرون او نن د پټیل پاړې په سیمه کې پر پولیسو او عوامي نېشنل ګوند په عہدیدارانو د جلا جلا ترسره شوو دواړو حملو پړې د دې رپورت تر جوړولو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تصید مشال ریډیو خبرونه اوریزو. وزیرستان ته نن سهار د پاکستان د پوز یو کاروان چې د شمالي وزیرستان نه رزمک ته پلاره وو د یو بمی بریت کار شوه چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. لتیرو څو کلونو رئیس د اتوار په ورځو په سیمه کې په دې مخه ګرځبندیز لګول کیږي چې د پوز سرتیري آزادانه او خوندي تګ راتګ وکړي، خو د ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود دا ډول بریدونه اوس د معمول خبره ده. د بنونه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل درکوي.
شمالی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو ذرایع وایي نن یو ځل بیا د پاکستانی عسکرو کاروان ناسرګنده وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره الوزولې چې دوه سرتیري یې مړه او دوه نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې نن په ټول شمالي وزیرستان کې د فوځي قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی چې د سهار څلور نیمو بجو نه دوام لري. میرانشاه رزمک سړک باندې ناسرګنده وسلوالو فوځي قافله د سړک غاړې سره خخ کړې شوې ریموټ کنټرول بم سره په نښه کړه. فوځي چارواکي وایي د فوځ دغه کاروان د میرانشاه نه رزمک ته په لاره وو. په میرانشاه کې موجود امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل د فوځي قافلو په نښه کولو لپاره بنو میرانشاه او میرانشاه د تخیل غلام خان کې هم د سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بمونه خښ کړی شوي ول چې فوځي سرتیرو ناکاره کړي او د غلطه دوی ته کمزانی مالی تلفات نه دی اړولي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښو پړه نه دی منلې.
په وزیرستان کې کوم بمی بریچ شوی دی د آرمی په کانوای په هغې اړه مو تفصیل واورېدو. وزو کوټې ته او تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن د نوي وزیرالله په توګه منتخب کړی دی. د وزیرالله چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالمالک بلوچ نه علاوه هیچا کاغذونه نه و جمع کړي. تفصیل د خپل خبریال خدینور ناصر اخلو چې دا مهال موږ سره د ټلیفون د لارې په کرښه دی. خدای نور سړی مشه یو تفصیل راکړي.
مومن صاحب د بلوچستان اسمبلی لکه چې تاسو ویل نن شیبه مخکې د نیشنل ګوند ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې د وزیرالله بلوچستان لپاره یوازینی کاندید وو او پرون د ده په مقابله کې هیڅ یوه ګوند هیڅ یوه چا هم غږونه جمع کړي نه وو. نه په باقاعده توګه باندې وزیرالله د اسمبلی د سپیکر لخوا جان د مالی لخوا وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی اعلان سو او اوس دا وخت تر دې مخکې د ونډه دا وخت لا هم روان. تر دې مخکې د مسلم لیگ نون مشر صوبایي صدر ثناء الله زهري په اسمبلی کې خطاب وکړ، خبرې وکړه. تر هغه وروسته اوس دا د جمعیت علما اسلام فیډلې پارلماني مشر چې مولانا عبدالواسع هغه د هغه وینا روانه ده. په وینا کې ټول غړي په دې باندې زور ورکړ چې په بلوچستان تر ټولو لوی ستونزه ډاکټر عبدالملک بلوچ ته هغه دا ګوري چې دلته د امنیت وضع بیخي زیاته خرابه ده. ډاکټر عبدالملک بلوچ باید په لومړیتوبونو کې د امنیت د وضع د ښه کېدو لپاره ګامونه پورته کړي.
خدای نور که څه هم په دې کې لږ تاخیر سره دا خبره وشوله، تر اوسه پورې څومره زما معلومات نو کوم وزرالله او د هغه لپاره څوک د وزرالله څوکۍ لپاره د یو ګوند لخوا هم څوک نو نومول شوي، نو وجه سره چې په دې باندې دومره وروسته اتفاق وشو، دوی مداره چې په داسې بلوچستان کې چې کوم حالات روان دي په دې کې د عبدالملک بلوچ ټاکل څومره مهم دي؟
که څه هم وزرالله د نامه ټاکل دغه لږ وخت واخیست، تر هغه وروسته بیا چې په تېره غونډه کې اعلان چې په نهم د جون باندې به یعنی په نن ورځ باندې به د وزرالله انتخاب کیږي، په دې کې دا ډېر وخت هم نو وانخیستل سو. البته لومړی د اهتمام مخکې وویل په محکمې قانون او همدغه چې د کوم اتحادي ګوندونه په دې کې یو اختلاف روان و چې دوی نه غوښتل چې د محکمې قانون ماشي او د بل ګوند وزرالله راشي. خو خپل میا نواز شریف دا غوښتل او هم دا پریکړه وکړه، دا فیصله وکړه چې ډاکټر ملک بلوچ په دې سبي وزرالله وي. او لکه تر کوم ځای پورې چې تاسو خبره ده چې څومره شری ډاکټر ملک د دې سبي د ستونزو د حل لپاره، زما په فکر باندې ډاکټر عبدالملک او ورسره چې کوم نور اتحادي ګوندونه دي لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ګوند او همدغه چې په اپوزیشن کې کوم ګوندونه دي، هغوی هم دوی ته یو د خلاص نیت باندې دا موقع ورکړی ده چې تاسو د بلوچستان د هوارې کړي. نو دا تر اوسه پورې داسې ښه موقع بلوچستان ګوندونو ته نه ده راغلی چې هغه هم دلته په صوبه کې ښه حکومت په ګډه ولري او هم په مرکز کې د دوی دلته د صوبې چې کوم ملګری ګوند دی هغه په مرکز کې هم حکومت لري، د حکومت په درون اکثریت کې دی. نو دا یوازنی او هغه دی وخت دی چې د بلوچستان د ستونزو د هوارېدو لپاره دوی باید ګامونه پورته کړي او دغه څومره ستونزې دي دا هواری کړی.
ډیر مننه تاسو نه خدای نور ناصر رو د مشغلې خبريال تاسو اوریدل چې عبدالملک بلوچ چې د نېشنل پارټي مشر دی هغه د بلوچستان وزیر لا ټاکل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوزو د پاکستان پینډي خار تھا پینډي کې د پاکستان افغانستان او اتحادي ځواکونو مشرانو غونډه شوی چې پکې د پاک افغان پولیس په صورتحال غور او خپلمنځي رابطو زیاتولو سره اتفاقی رای شوی. په دغه غنډه تفصیل د مشالډو خبريال ریاض مساخیل درکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې لخوا جاری شوی خبر پانې تر مخه پینډه کې د پاکستان افغانستان او اتحادي ځواکونو د مشرانو درې اړخیزه غونډه وشوه. غونډه کې د پاکستان نمائندګي پوزي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، د افغانستان نمائندګي د افغان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی او د ایساف یا نړیوالو صلح ساتونکو ځواکونو نمائندګي جنرال جوزف اف ډنفورد وکړه. خبر پانه زیاتوي چې غونډه کې د خپلمنځي ګټو په چارو خبرې اترې وشوې او په خاص توګه د پاک افغان پولیس د سار او انتظام او د دې د خکولو په چارو زور روړی شو. د دغه ملاقات پاړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نه تپوسو کو، نو د دغه پوزي حکمت عملی برخو غنله او وی ویل
دې وخت کې د دوی را تاګ دا به وس نور هم زیتیږي. دا غي وجہ دا ده چې سومره سومره 2014 را نږدې کیږي او د ناتو د واپسي عمل چې کوم شروع شوه دی هغه کې چې کوم مسلې را پیدا کیږي او د سکیورټي ذمہ داری چې کومه ده هغه افغان فوج ته او د خواته د پاکستان فوج ته کوم څه ته باندې ول کیږي او په دې کې کوم یو بل سره تعاون یا کوارډینیشن ضرورت دی هغه به ورځ تر ورځ تازه کیږي. په دې چې دام دو فوجي سطح باندې وګوري نو یو حمله کول هم یو فوجي حکمت عملی لري او بل طرف ته چې واپس تک کوي هغه به هم یو فوجي حکمت عملی لري.
د غرنګ د سیمه ایزو چارو کارپو او خبريال حسن خان وایي دا قسمه ملاقاتونه ډیر مهم دي او راتلونکي کې به دا نور هم زیاتیږي.
انټرنیشنل کوالیشن دوی به باید 2014 کې خپل مشن ختمي، دا غي نه پس سیکیورٹی ریسپانسبلٹی به افغان سیکیورٹی فورسز ته حواله کیږي. نو دې کې د افغان سیکیورٹی فورسز او بیا د پاکستان سیکیورٹی فورسز ډېر یو امپورټنت رول دی. دا ډېر امپورټنت لیول ټاکس کیږي. دا یو سیریز دی که تاسو ګورئ، د دې مخکې هم شو، د دې نه پس را روان هم دی. دوی به بیا ملاویږي، ځکه چې یو بل سره که د دوی کولابریشن یو بل سره کوآپریشن نه وي، نو ما په خیال بیا مشکل ده چې دوی دلته کې په دې حالاتو باندې دوی بری بیا مومي.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې هم تیره میاشت د ایساف مشر جنرل جوزف ډینفورډ او د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرل نوټ باټل د پاکستان سفر کړی وو، او دې دوران یې د پوځي مشروالۍ سره لیدلی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تصویر دلو چې په پینډی کې د ناټو او د ایساف مشر او د پاکستان د پوز مشرانو ترمنځ ملاقات شوی. همدارز وروسته له هغه چې تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بے پیلټ الوتکې په برید کې مشکوک وسلوال ووجل شول، د پاکستان نوی حکومت د امریکا یو لوړ رتبه استازی ورغوښت او خپل اعتراض یې ورته ریکارډ کړو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله درکوي.
د امریکا ناظم الامور چې کوم دلته په پاکستان کې د سفارتخانه کې ریچرډ هاکلینډ چې کوم هغه تیر ورځ د پاکستان چې نوی حکومت کوم ټاکل شوی دی، هغه کې د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی چې کوم دی هغه را بلل خارجه دفتر ته. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری کړی شوی، هغه کې ویل شوی دی چې په دې باندې پاکستان حکومت طارق فاطمی چې کوم هغه د ریچرډ هاکلینډ ته حمله چې کوم دا زمونږ سلامتۍ او خود مختاری په ضد باندې دي، او د دې نه وړاندې هم بارها زمونږ حکومتونو چې کوم دی هغه په دې ودرولو خواست کړی وو، خو تر اوسه پورې درآمد نه دی شوی. نو په کار ده چې امریکا دا حمله بند کړي، ځکه چې دینه ترهګری په ضد جنگ چې کوم دی ته فائدہ نه بلکې نقصان رسیږي. نو په کار ده امریکا دې زمنګ دغه ته وګوري او دا حمله چې کمی دی فوري بند کړي.
احمد الله د دې ترڅنګ قدم راته وای چې ویل کېږي د افغانستان او پاکستان او امریکایي چارواکو کوم غونډه کړې ده په اسلام آباد کې، د دې څه تفصیل ده؟
بالکل، د افغانستان د فوج مشر حجی بسم الله محمدی او دغه شان د ایساف چې کوم اتحادی فوجونو مشر چې کوم دی په افغانستان کې جنرال جوزف اف ډینفورډ، هغه تیر ورځ د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو په پینډی کې. په دغه ملاقات کې خصوصا چې د آی ایس پی آر لخوا کوم خبر پاڼه جاری شوې ده، نو په هغه کې ویل شوي دي چې د دواړو ملکونو سرحدونو چې کوم دغه کېږي خلاف ورزی نه کېږي، په هغه باندې د خبرو اترو نه علاوه سرحدي رابطې ښه کول. دغه شان پاکستان د دې خبرې هم دغه وکړو چې همیشه پاکستان دا غوښتلی په افغانستان کې امن او سلامتی راشي، ځکه چې هغه ته امن او سلامتی نو په پاکستان کې هم بیا چې کوم دی امن او سلامتی راځي. نو په دغه موضوعات باندې خبرې اترې وشولې.
دا احمد الله چې زمونږ همکار نجیب امیر سره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. او سوات ته د خیبر پختونخوا نوی حکومت لخوا اعلان شوی چې سوات نه به د پاکستان پوز وستل کیږي او وسلوالو سره به خبرې اترې شروع کوي. په دغه اړه د سوات اولس مقامی جرګه او د وسلوالو په ضد کارکونکي امن لخکر یا د وسلوالو پر ضد مبارزه کوونکي امن لخکر غړي څه موقف لري؟ په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
جمعه پورس د خیبر پختونخوا له اړخه نامزد ویان شوکت یوسفزی په خبر کې خبريالانو ته ویل چې سوات څخه به حکومت فوس اوباسي او واک اختیار به سیول انتظامی ته حواله کول شي. په دا اړه د سوات بیل ګوندونو جلا جلا موقف لري، ول زیاتره په دا خبره متفق دي چې سوات کې د فوس کردار کمول پکار دي. په دا اړه د خیبر پختونخوا په خوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان وایي
دا ډیسیژن چې دا غوړې زیات اهم ډیسیژن دی، ځکه چې دین روستا چې فوج نه په سوات کې او بیا حالات دا چی چې کوم د دشګرد لپاره ماحول دی، ځکه چې دې ته به د حکومت نظر او حکومت په کار دی چې وړي باندې زغم چې د فوج د ویستونه مخکې راکور حالات چې هغه ته جی وکړي او د هغې مطابق بیا ډیسیژن وکړي. تېر حکومت چې د هغې د بحرین مدین او کانام نه چې د هغه ارمی جګړه کړې وه ویستې وه، نو هغې د هغه حالاتو مطابق هغې یو ډیسیژن کړ. نو که دې ټول سواد د فوج باسي نو په کار دی چې دوی سره ټول کلکولیټډ او اسټیمیټډ ډیسیژن دې دوی چې هغه نه چې سبا دې نه سبیا ماحول چې هغه نورم خراب.
سوات کې د قامی جرګې ویان احمد شاه موقف لري چې په پوری توګه سوات سیمې څخه پوز وستل امن ته خطر دی.
تر اوسه دې ته مونږ یو کنټرول پیس وایو پایدار امن تر اوسه پورې نه راغلی، ځکه چې وسوم دغه خلک چې کم دي په پټو ځینو کې موجود دي او وختن فوختن د جرګو په مشرانو باندې د امن کمیټیانو په مشرانو باندې د هغو په ممبرانو باندې حمله کیږي. نو که په دې حالاتو کې فوري طور مذاکرات وشي او دا خلک خوشی کړی شي او د آرمی د دې ځای نه اوستی شي، نو د زمونږ د جرګې دا خیال لري چې دا به امن ته ډیر زیات نقصان ورسوي. مذاکرات په شرایطو باندې پکار دي او د خلکو لا کم چې د جرګو مشران دي، د امن کمیټیانو مشران دي، د غو تحفظ پکې هم کنسیډر کول غواړي. فوج د سوات نه د وستو په حق کې مونږ نه یو، خو مونږ هم د دینه تنگ یو چې زه په زه چک پوسټونه دي، خلک تنگ دي، بعض یونو کې خلک تنگي، بعض خلکو ډیر زیات کمپلینټونه دي د دې خلاف، خو مونږ وایو چې را اختیارات به تدریج پولیس ته پواله شي او غو د طاقت ور کړی شي.
د تاثیر قبل قامی امن جرګې او لخکر جنرال سکتر کریم الهدی وایي چې سوات کې اوس هم پایدار امن نشته، فوج د سیمې لپاره ضروری دی.
ترڅو چې دا دهشتګردي مکمل ختم شي نه او مکمل د سوات کې امن په ملکه کې ځان کې امن نه راغلی، دا فوج په سوات کې دی کې ضروری دی.
د خوازخیل سره تعلق لرونکو زلمی خبریال او سیړنکار صلاح الدین یوسفزی وایي چې سوات کې فوج په بس کارونو کې د ضرورت نه زیات مداخلت کوي.
دا خلک مخکیم زپل شو او وسوم ډیر غټه مسله ده چې وځ د سیاحت سیزن شروع شوه دی او ځکه چې چک پوسټ کې یو ځای دی او چک پوسټ نه تیروزي مخه ته پولیس نه کبندي کړي، خلک پریشان دي چې دا څه مسله روانه ده، څه خو ټینشن نه پدې چک پوسټ باندې څوک سیمه دښمن عناصر نیولې شي دي، دا خو هلي زور دی د هیز کم باشندگان چې د غو د تنګولو پالیسی ما تخکاری امون پدې چې پوسټونه باندې روزانه زور از زور روزانه د پوسټونه د کمزین را لې سکار کې چرته بزي سبکه د سنورت کم ټوریسټ راځي د غسرم د غرویي.
د سواد ضلع پولیس یو اهم چارواکي د نوم نه خوتو په شرط ویل چې سواد کې اوس حالات بدل شوی دي. د کال 2000 په نسبت د کال 2014 کې پولیس سره ډیر ښه وسله نپری او تربيت شته او پولیس د سواد امن ټینګ ساتلو پوره برتوان لري، خو حکومت چې کومې فیصله کوي ادارې به هغه ته غړه اګدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان په نوې کابینه کې د قبایلي سیمو نه څوک هم د وزیر په حیث نه دی خصل شوی. د پاکستان په مرکز کې مسلم لیگ نون د نواز شریف حکومت جوړ کړي چې د قبایلي سیمو نه هم د دوی دریو امیدوارانو د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې دي. بل پلو کارپوهان وایي پنجاب تل د پښتنو سیمو او په ځانګړي ډول قبایلي سیمو ته په کمه کتلې دي. نور تفصیل د سره ظهیر په دې رپورت کې ورو.
د حکومت په نوی 25 رکنی وفاقي کابینه کې یو هم د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وزیر او د غرنګ د خیبر پښتونخوا نه هم یو پښتون وزیر نه دی غسته شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوبي وزیرستان نه د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د قومي اسمبلی غړي غالب خان وویل چې دوی ته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د فاټانه د یو وزارت لپاره دی نوم ورکړي، خو دوی سره د قبایلي سیمو نه آزاد امیدوارانو مرسته ونه کړه، نو ځکه دا ساعت کابینه کې د فاټانه وزیر وانه غسته شو. د زیاته کړ چې د راتلونکي اوسورځو کې به په کابینه کې د فاټانه وزیر واغستل شي او د لړکي د ټولو قبایلي امینېګانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. دی وایي
ډیپینډنټ سما دوی ته ما ډېر نصیحت نه کړی دی، دوی ته ما ډایرکشن ښاولی دی، اوس د دوی خپل کار دی. خو د پی ایم ایل این پرزینټ ټایم د فاټانه درې کسان دي، یو شهابالدین دی، یو محمد نذیر دی، یو زه یم. دوی ته خپله پته ده کنه پی ایم ایل مرکزي قیادت او صوبایي قیادت نه تپوس وکړي، نو زم بیا هغه لالچ نه کوم چې یاره د ما ډېر کنټریبیوشن دی دوی ته ماته خامخا وزارت راکړي کنه. زه هر د پرزینټ ګورنمنټ هر یو سټیپ چې د ملک په فیور کې وي هغه دپاره زه هره قرباني ته تیار یم کنه.
کله چې مشال ریډیو په دې بابلا د قبایلي او سیاسي چارو تجزیه کار محب وزیر نه وپوښتل، نو هغه وویل
فاټا په حواله سره د پنجاب رویات همیشه لپاره مزاق اخیر پاتې شوی ده. دا خبره کول چې یاره دوی اتفاق پر رانغې، نو دا خو د یو سیاسي پارټۍ د مشر هغه خپل ویل فکر دی هغه ناکامۍ طرف ته اشاره ده، او باقی پاتې شوه اتفاق خبره. نو دا خو په پاکستان کې یو جمهوري فوقدان خو موجود دی، جمهوري رویه خو دلته نشته دي. څوکم دا نه غواړي چې فلانه د وزیر شي او زه د پاتې شم. دلته ضرورت دی یو سیاسي مشر د پاره د خپل ډیسیژن پاور دا چې هغه څومره د فیصله قوت څومره دی. نو ما په خیال دی نواز شریف دا خبره بالکل مضحکه خیز ده چې ګنې دی اتفاق رانغه.
د ذکر وړ ده چې وفاقي کابینه کې یوازینی وزیر د خیبر پښتونخوا د منصيري سیمې نه سردار یوسف اغستې شوی دی، او د سیاسي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې باید حکومت پښتنو ته هم په کابینه کې برخه ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د سراج احمد رپورٹ وره دو تاسو ما چې پرسته نیمه کې موږ تاسو لپاره دوا اونځي خبرونه پښتانه په یوشتمه کې او ادبی خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو وس وخت شوه دی یوونی مباجه او ګل ایاز هم سټوډیو ترغله نوراز چاغونه د خبرونو لنډیز وره
دا کراچی پولیس وای د پورن ورځی رئیس د دغه خار په بیلابیل برخو کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوی او درې پولیس والا ژوبل دي. دا عوامي نشلګون چارواکي وای په وژل شو کسانو کې دوه تنه د دوی د ګون سیمیز عہدیداران دي. د دې پیښو زموارید کمیډلی پر غاړه نه راخسته. د بلوچستان صوبای اسمبلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن د وزیر الله په توګه منتخب کړي. د صوبای اسمبلی نننۍ غونډه کې ټولو 55 غړو د مالک بلوچ په حق کې ووټ ورکړو. ډاکټر مالک بلوچ د نېشنل پارټي مشر دی. په شمالي وزیرستان کې نن په یو ریموټ کنټرول بمې چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. وروسته لاغې چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بی پایلټ الوتکې په برید کې و مشکوک استوال وژل شو. د پاکستان نوی حکومت د امریکا یو عالی رتبه استازي وروغت او خپل اعتراضونه ورته وړاندې کړل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت اعزاز مچودري وای دغه اعتراض پرون د امریکا ناظم الامور ریچارډ هوګلاند ته وسپارل شو. په افغانستان کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې څلور بهر ملکي فوجیان وژل شوي. د نړیوالو سلساتو ځواکونو یا ایساف وایان جنرال ګانټر ګارډز وای د افغانستان په سویل ختیځ پکتیکا ولایت کې د خالی په ورځ یو کس چې د افغان فوج کالی پر غاړه وو درې بهر ملکي فوجیان یې وژلي دي. د په وینا یو اټالوي فوجي په یو بله پیښه کې په فراه ولایت کې وژل شوی. د جرمني د بارونو چارو وزیر وای هیواد یې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ګویوډو ویستر ویری پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر ژی یانګ پینګ په کالیفورنیا کې پرون د دوه ورځنی غیر رسمي سرمشریز وروسته په پراخه کچه همکاري باندې سلا شوې دي. د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناڅاپي انتخاباتو ترسره کېدل رد کړل او امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي.
اردن کو خبرونه مله مشاله دی وردل چې ګلیا ازلاند کول په دینی مایکی استاسل لپاره دوا 19 خبرونه پښتانه په یوشتمه کې او د باختر ستوري 19 خبرونه هم لرو. خو لمړی ورزو د پښتانه په یوشتمه کې خبرونه ته په نن ورځې خبرونه کې به ووري د مدرسو پر رول خبرې شوې دي چې آیا د سغدرزی پر لور د ځوانانو هڅولو لړکی د مدرسو څو رول لوبولې دي او کنه. د غرنګ د دې خبرونه وروسته بیا د باختر ستوري خبرونه ووري.
پښتون په یوشتمه کې
د پښتون په یوشتمه کې د پروګرام په دې برخه کې د مدرسو پر رول خبرې کوو. په مدرسو کې څه شودل کیږي؟ آیا دا رښتیا ده چې په مدرسو کې زور په ډیره چې زده کوونکي افراط ته وهڅول شي؟
لیکل به دوا دوا څلور ټوپک طالب نوم به خوده د مجاهد یا د مولا نوم به خوده. نو خلک یقیني خبره ده چې نه دغه مدارس او فارغ دي نه د مدارس
دغه ځکه یو خلاب او خلک رالو اغه دغه ځکه د پزور باندې دغه خلا د پر کول کوشش وکړه.
په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو پوزونو له یرغله وروسته په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستان چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه وو د شوروي پوزونو پر ضد د جهاد د ملاتړ مرکز ګڼل کېده. د مجاهدینو د وو تنظیمونو مشان په پېښور کې ډیرول چې شاوخوا د لکونو مهاجرو کمپونه را چاپیر ول. په دغو کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره بشمیره مدرسې جوړې شوې چې په هغو کې د دیني زده کړو ترڅنګ د جهاد او جګړې درس ورکول کېده. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفی د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وایي
یو باغ کتابونه وو چې د افغان کمشنری لخوا د پاکستان حکومت چاپول پیسې د نړیوالو ادارو نه راتلي، لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو. د پاکستان غوښتنې پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه وو. او په کمپونو کې چې کوم وو هغه مثلا لیکل به دوا دوا چلور ټوپک په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه نه وه چې دوی ته د افغانستان په تاریخ د افغانستان په د جغرافیې او د افغانستان د مشاهیرو د مشرانو په باره کې معلومات ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ وایي چې لویدیځوالو هم د مهاجرو په منځ کې د افراطیت له خپرولو سره مرسته کوله. دی وایي
یو وخت د فرانسې د ډېرو لوړو چارواکو سره د یو افغاني هیئت سره د ترجمان په شکل تللی وم. د هیئت د فرانسې له مقاماتو نه وغوښتل چې په جهاد کې داسې ګروپونه هم شته چې په دینی عقاید باندې البته معتقد دي مګر په ولاړ نه دي سیاسي لحاظ تاسو دغو سره ولې مرسته نه کوي. د دوی ځواب دا و چې موږ سمدلاسه داسې انسانانو ته ضرورت لرو چې هغه د تیوریکي لحاظ د کمونیزم سره مخالف وي. نو له دې لامله موږ نشو کولی چې تاسو سره مرسته وکړو. ما ته د هغه ورځ نه دا خبره ثابته شوې چې لویدیځ د افغانانو سره چې کومې مرسته کولې هغه د سیاسي اهدافو د خاطره وي او په دې برخه کې
خو د خیبر پښتونخوا د شانګلې پار د دینی مدرسې محتمم او د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینټ په خوانی غړی مولانا راحت حسین وایي چې مدرسې اوس نه دي جوړې شوې بلکې د هند او پاکستان له بیلیدو مخکې جوړې شوې وي او همغه څه په کې تدریس کیږي چې له څو پیړیو راهیسې د مدرسو په نصاب کې شامل دي. مولانا راحت حسین دا منی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په جګړه کې یو شمېر شامل سختريزي د مدرسو فارغان دي خو لوی اکثریت د عامو خلکو دی.
طالب ممبئی خوده د مجاهد یا د مولانا ممبئی خوده نو خلک یقیني خبره ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس سره دا هو تړون لري. لکه مثال ته زبرت خبرو کوم چې ډیر خلک دسه دي چې هغه د مدارس فارغ نه دي او بیا هم اوی مطلب دا چې ټوپک چتی یا سکی نه.
د قبایلی سیمو یا فاټا د څیړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي تاییدوي چې د سخت دریځو په منځ کې نور کسان هم شته خو لوی اکثریت د مدرسو د زده کوونکو دی.
په نسبت ته هغه سکولر ذهنیت ته ډیر په اسانۍ سره چې کوم دی هغه مدرسې وال دې ته اماده کولی شي چې جهاد او کزکه چې هغه الډي داسې ایډیا سره راغلي دی چې هغه د پاره دا ډیر اسانه خبره ده. ډیر په اسانۍ سره ته کنوینس کولی شي. نو په نسبت ته سکولر سکولونه موږ ډیر کم ګورو. دغه خلک شته دی زبردست دا ومه چې خلک راغلي دي په دې جهاد کې ډیر تعلیم یافته خلکو هم په فاټا کې چې کوم دی پاره کې شیخ عمر غونته د لندن سکول اف اکنامکس نه فارغ خلک خپلی دي پاره کې د عربو نه راغلي پاره کې د ایڈم ګډان غونته خلک راغلي دي چې هغه ډیر ویل ایجوکیټډ او هایلی سکلډ خلک دي. کمپیوټر ټیکنالوژي کې ډیر خلک راغلي دي. غیم دغه جهاد کړي د خو زیات تر خلک ته هغه مدرسو نه راغلي دي چې هغه ته جهادي اطاعت داغي تور کړی شوی دی او هغه خلک چې کوم دي تدیر په اسانۍ سره کنوینس کولی شي په نسبت هغه خلکو چې هغه د سیکولر یا د نورو سرکاري ادارو نه غیر راغلي دی. یعنی هغه د پاره دا ډیره ګران خبره ده چې په اسانۍ سره کنوینس کړي.
صحیح.
نو په دغه سره اړه کوو ظاهر خبره ده چې د مدرسو په دغه ریډیکلایزیشن کې کردار په نسبت د سوسایټي د نورو سیکشن ډیر زیات دی.
ډاکټر اکبر وردګ بیا وایي چې مدرسې د پاکستان د حکومت له ملاتړه برخمنې دي. د په نظر پاکستان له دینی مدرسو په هغو کې د سختري زول روزلو څخه د خپل سیمه ایزو ګټو په تیر بیا د هندستان پر ضد په پوځي سیالۍ کې کار اخلي.
دین موضوع په پاکستان په جوړولو کې یو سرګند موضوع ده او پاکستان د جوړېدو ته نور څه پوری د دین چلی په اساس باندې خپل هواد جوړ کړی دی او د خپل ملي اهدافو د سرته رسولو لپاره یې ګټه ترې اوچته کړي. مګر زه داسې فکر کوم چې دا رقابت له مخې چې هند د پاکستان سره لري پاکستان د نظامي لحاظ په دې خبره باندې پوه دی چې د هند نه ډېر کمزوری دی. د پاکستان په لاس کې یوازنی وسیله چې د خپل ډېر پیاوړي رقیب سره مقابله وکړی شي دا افراطي ګروپونه دي. دغه افراطي ګروپونه د پاکستان د پاره په ډېره ارزانه توګه او په ډېره تقریبا وړیا توګه باندې کولی شي چې د هند د نظامي برتري او رقم ته تعادل ورکړي.
ډاکټر وردک دا هم وایي چې پاکستان ته د میلیونونو افغانانو له مهاجرېدو وروسته ډېر ماشومان په تېره بیا هغوی چې پلرونه یې په جګړه کې وژل شوي ول په مدرسو کې جذب شول څو په راتلونکي کې د نورو هدفونو لپاره استعمال شي.
یو شمېر زیات کسان چې خپل خپلوان یې د لاس ورکړي وو یعنی یتیمان وو هغه د مهاجرو په ډله کې یو ډېر ښه کار په شکل باندې پاکستان چارواکو ته په لاس ورغلل او دوی د راوزلو یا دوی د عاشې او د دوی د ځای د برابرولو په بهانه باندې دوی ته دا مدرسې جوړې کړي لکه څنګه چې دا نفر او دا یتیمان او دا بېکوره کسان نور کوم بله وسیله یې نه درلوده نو په دې مکتبونو ته یا دې مدرسو ته یې مخه راوړوله او پاکستان هم دې په ځای باندې چې ته د اسلام واقعي پیغام ور ورسوي او هغه تعلیم ورکړه چې د اسلام د اساسي مبادی سره برابر دو په واضح ډول باندې خپلې ملي ګټې په نظر کې وې او داسې افراطیانو ته جوړ کړ چې هغه سیاسی شور لحاظه کمزوری دی او کیدلی شي چې په اسانه ډول باندې منیفلیکشن په باندې وشي او په هر ډول باندې چې د خپل سیستم ورکړي شي او ورسنی وخت دا خبره هم ښودله او ثابت هم شوله چې همدا د طالبانو وړې مدرسې وي چې اوس د افراطي ګروپونو همدا ډلې جوړې.
د قبایلی سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي باور لري چې د پښتنو په سیمه کې یو خلا موجوده و چې سخت دري زور ډک کړه.
دغه ځکه یو خلا وا او خلک رالو اغه دغه ځکه د پزور باندې دغه خلا د پرکول کوشش وکړو په سواد کې دغه یو جوډیشل وکیمو چې التکه دا کوشش وکړو په فاټا کې یو پولیټیکل وکیمو چې التکه دا کوشش وکړو په افغانستان کې یو پولیټیکل وکیمو چې التکم دا کوشش وکړو خلک چې هغه طالبانو یا د هغه د طالبانو په نوم باندې او پیژندل شو نو ظاهر خبره ده چې بیا یو نوم ورکړې شو یو بینر ورکړې شو چې د طالبانو یا د دغه خلکو یا د جهادیانو د دې بینر لاندې دا جهاد چې کوم دی دا په خطو کې دی شي لہذا د لدانوم ورکا.
ډاکټر اکبر وردک هم دا مني چې تر نورو گاونډیو قومونو په پښتنو کې افراطیت زیاته وته کړي. په راتلونکي پروګرام کې به په دې وژغېږو چې آیا د پښتنو خپل قومي جوړښت او دودونو د افراطیت له ودې سره مرسته نه ده کړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. په نننۍ خبرونه کې به درته د ځوان سیډونکي استاد محمد ابراهيم امکار په ویاړ د جوړی شوی یو غونډي ریپورت درکړو. بیا بل وتیلی شاعر پیر محمد کاروان سره د وسنی پښتو شعر په اړه د مرکی لومړی برخه وچلو او په اخیره کې بل یو زلمی سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه یو لندشان مرکه هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو ختیز ادبی بهیر چې نګدی له یو کال رئیس په جلال آباد کې ونیزی ناستې پیل کړي لکه کتنی او مشایرو پرته د نو چاپ شو کتابونو مخکتنی کوي او ترڅنګي خپل ویاړلی هم مانځي. دا ځلې په خپل ونیز ناسته کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهندوی محمد ابراهيم امکار ون مانځه چې حالي په دغه ریپورت کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپل ونیزو غونډو په لړ کې لیکوال او د ننګرهار پوهنتون استاد پوهندوی محمد ابراهيم امکار ون مانځه چې په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره پکې د پوهنتون استادانو او محصلینو هم برخه اخیستې وه. دغه غونډه چې د ننګرهار د رسنیو کور میدوتیک کې جوړه شوې وه یو شمېر لیکوالو او استادانو د استاد امکار په کلی کار مقالې او ویناوې واورولې. د کابل پهنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمن هم یو لهغه سخو چې د استاد امکار په کلی کاری وینا واوروله. نو موري په خپل خبرو کې وویل چې استاد امکار یو لهغه سیړونکو استادانو څخه دی چې وخت په وخت په پښتو ادب نوي معلومات ورزیاتوي.
استاد امکار نوي سیړنه کوي، نوي معلومات لاسره وړي، او تاسو ګورئ د کتابونو ملګر څو څو ځله چاپ شوی. زه فکر کوم په هر کتاب کې به همدغه تغیرات راوځي. په تدریسي کتابونو کې همیشه نوي معلومات به ورزیات. مثلا موږ چې د فاکولټي ته لاړو، موږ استاد به موږ ته نظم تعریف کوي، چې نظم هغه کلام ته ویل کیږي چې قافیه، ردیف او وزن ولري. خبره دا چې په نظم کې نور بدلونونه هم راغلي. تاسو به هر ورځ ګورئ اوس په کې داسې بدلونونه راغلي چې وزن هم نمایي، یوازې آهنګ مني. اوس هم څېړنې ته اړتیا ده. خو دغسې استادان چې دي، دوی واقعیا یعنی موږ ته دغه لارې ښودلې دي، او د دغو تعریفونو په سر باندې نوي نوي معلومات چې دي هغه راوړي دي او ځای کړي دي او تدریس یې. ننګرهار کې د علم او د فرهنګ په نوم یادېږي، په دغسې غونډو یادېږي. راځئ دغسې غونډو ته لبای کو، یو دغسې غونډې جوړې کړو.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصل داد محمد ناوک وایي استاد امکار په خپلو تدریسي کتابونو کې د نویو معلوماتو ترڅنګ نویو مفاهیمو ته هم ځای ورکړی دی.
ما دغه شیر بخیل وړکتو به یاد اوسي، هغه د تشبیه باره کې موږ دغه ډېر وایسي دا زما دغه مشین زو پکې خیال لیار د شونډو هسې رنګ زه به وزینت کړه لکه مې پښنه پیاله کې. دا نو د مکتب له کتابونو تر څو پر ترفانتون رسیدلو دا په ارګ مثال کې به همدغه مثال روان کېده. خو لنې کوم راډیو استاد همکار په نه یوازې سره نومنې نوې سوي دي، د ماسیرو شاعرانو فکر اخیستې دي، بلکې ځینې نوې نوې مفاهیم هم پکې راګډ شوي دي لکه پارادکس. خبره رسېده چې دغه خبره کېده چې ډېرو ته نوې وي، نو پارادکس په اړه باندې استاد ښایسته معلومات وړاندې کړي دي چې دغه فکر کوم په نورو کتابونو یا په نور چا دومره شرم.
د اریانا خصوصي پوهنتون استاد شیرالم املوال د ننګرهار پوهنتون د ګوتو پشمار استادانو کې یو هم استاد امکار وشمار.
موږ خپل ولایت په کچه استاد امکار د ننګرهار پوهنتون په هغه استادانو کې دي چې حساب پکې دي، یعنی معنا دا چې خونه روزنه پوهنځی نه په ټولو پوهنځیو کې لس کاري استادان دي، تکړه استادان دي، شاګردان ترېنه خوشاله دي، محصلین ترېنه خوشاله دي، هغه پکې یو استاد امکار دی. د نیکمرغه استاد سره چې څومره نږدې زه پاتې شوی یم، په ځینو برخو کې کار سره ګډ کړی دی، ډېر زیات
استاد محمد ابراهیم امکار د مننی پترس کی اویل
زکل کل ځان سره فکر کوم وایم چې ډیر کله ما سره نیکی شوی د دوستانو د خوان خوز ما په خپل کې دیش مننه هم نه راغلی. زه وایم پرې دا مننه زړه ته پرې دا چې زړه راځي وي نو زه تاسو نه زیات خوشاله
د یادولو د چې په دیار لسو د اویوم کال استاد محمد ابراهیم امکار د پښتونخوا په لوزو کم کی د دعوت الجهاد پونتون کی د استاد پتوګه ګمارل شوی او چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال کورناسته شوی او اوته کال د مخه د ننګرهار پونتون د خوونی او روزنی په هنځي کی د استادې په دند وګمارل شو چې تر اوسه پوری په دغه برخه کې خدمت کوي. استاد امکار د تیرو شلو کلونو په دوران کې د قافیه پن د کانکور لپاره امادګي بیان وزن بوهنه پښتو شعر او عربي وروس او په پښتو منظوم هندي سبک کې د مجاز ډولونو په نوم کتابونه لیکلي چې اکثره یې د پوهنتون په نصاب کې شامل شوي او سو انوانه کتابونه یې چاپ ته تیار دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیری یوی لسیز راهیسی چې په افغانستان کې د آزادو ادبی او فرهنګي ټولنو کلتور عام شوی، تبي خبره ده چې ډیر ځوان شاعران او لیکوال هم مخې ته راغلي دي. دا چې په دغه لسکلن بهیر کې پښتو شعر څومره تقویت موندلې لوتلی او منلی شاعر پیر محمد کاروان څخه یې اورو. کاروان صاحب که په وسنی شعر باندې وغږیږو، تاسو دغلته په کابل کې د افغان ادبي بهیر غونډو ته ځئ، ځوانان راځي، نوي نوي شاعران راغلي دي، آیا زموږ د ځوانان د وسنی عصر د غوښتنو سره سمه شاعري کوي کنه؟
عابد صاحب چې اوس ماشاءالله پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډېر ګړندی روان دی، هغه کېدای شي ډېرې وجې ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډېر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډېر خپرېږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې په دې کې شعرونه ډېر راځي، چاپخانې ډېرې شوي دي، ادبي غونډې بیخي ډېرې شوي دي. دا یو کلتور ګرځېدلی ده چې دا ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوې ده، او کتابخانې ډېرې دي، خلک د کتاب لوستونکي او اخیستونکي ډېر شوي دي، او د دې تر څنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډېر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، غویا په رادیوګانو کې کار کوي، یا د مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ژبه د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده. یو څه چې ډېر شي کمیت ډېر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډېر تغییر راغلی دی او ډېر پرمختګ یې کړی دی.
کرون صاحب، زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي چې شعر لولي نو تغزل پکې لټي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
استاد پکې خامخا پاکستان ما تاسو وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمي پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي، نو دا پاکستان خامخا پاکستان.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، زموږ د مشال راډیو اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګه رڼا واچوي.
ولا خبره دا چې دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده. د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګېږي، د ځینو بیا بل ډول خوند زړه لګېږي. خو بیا هم شعریت پاکستان دی او شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګېږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کمه مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې لوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه مونږ شریعت ویلی شو.
کرون صاحب، په دغه وروستیو څو کلونو کې ځوان سندرغاړي هغوی داسې میدان ته چې راوتی دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي. خو یوه خبره باندې موسیقۍ په اړه وکړم چې اوس مثلا دغه کمپیوټري موسیقي چې ده، زه فکر کوم چې دا دغه کلاسیکي موسیقي غوندې، یا هغه موسیقي چې مثلا د افغانانو ده، د هغې غوندې خوند په دې نه شي لرلی. خپله ماته داسې ښکاري لکه په اصطلاح باندې د یو حرارت په ذریعه باندې، یا د مصنوعي ودې په ذریعه باندې یوه میوه، یوه ترکاري ورسیږي.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، اوس پښتو موسیقۍ ته نوی غربي سازونه راننوتی چې د خلکو په وینا د پښتو اصلي موسیقۍ خوند او رنگي پیکه کړي دي. خو په جلال آباد کې د موسیقۍ د زده کړې داسې مرکز هم پرانستل شوی چې سوچه پښتو موسیقۍ ته کار کوي، او ګڼ شمېر تنکي ځوانان پکې د موسیقۍ د آلو په زده کړه بوخت دي. له همدغه سي یو تنکي زلمی سره د هغه د هنر په اړه په یو مرکه کې غږېدلې یو.
تبراتا خپل نوم واخلی او بیا براتا دا وای چې عمر باندې سو کالې او سمره وخت کیږي چې دغه د هنر میدان ته راوته ای.
زمانو خصمی اولا بي سودي، او عمر می تقریبا 14 کال ده، او هنر ته تقریبا هم د 15 کال کی.
یعنی دا چې ته په لسکلنې یو لسکلنې کې هنر ته راوته؟
بله سمو، بله.
سویم ټولګي پورې دې مطلب یاله؟
سبا مکتب نه پنځم ټولګي پورې
اوس چې ګورم استا مخ کې کتابچې پرتی دی د پنځم ټولګي پورې چې تا مکتب ویلې دی لیک لوس کولای شي
خپل جاله وګونه پورې واسټ نیشن
تاسو دغه د هارمونی زده کړه د چانه کړی دا
د هارمونی زده کړه خپل والد صاحب نم کړی دا او ستار استاد نم هم کړی دا هم دا اوس هم کوم لګي
تاسو ویلې چې والد صاحب نه زده کړه کړی ستا والد صاحب هم هنرمند دی
بل صاحب خدای رات به سودین میګ ډیر خو هنرمند دی
د ستار استاد نه وازی د هارمونی زده کړه کې او کنه د اواز زده کړه هم ترې نه کوي
دا غزه منګه د هارمونی استاد هم د اواز استاد هم
په دې پینزو کلونو کې چې ته هنر تراوتې داسې محفلونو ته ودونو ته کلو ته د دوستانو بندارونو ته موسیقي ته تللې اغل ته چې تل لار شي ستانه څنګه سندري پرمایش درته کی
زما د دوستانو او واده والا خو خره چارنګ سندري او ماته زده نو اتمنه ورته
کلو ته کدي سوق دعوت کی کلو ته مرزي
ولې نه لکه کاما کې بي سوت کې سخروت کې
زه خو درته پرمایش نکوم چې دا سندره وایا هغه سندره وایا خو ته په خپل خوخه د مشال رادیو اوریدونکو ته ساو روي
زبدا برکت الله کمن صاحب شیر اورو
مهرباني وکړئ خوشاله وسی سمی ولا جنت
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاد او آباد وسی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د شمد وطن تداشا چې شمل د تپ سر ترنا دستور راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم لو بدل تجاشا جشم لیت تک سر کو ترنا دستور راوڑا مکبر وینی دزڑا Yeah. وقت یادے پر